سره ته ماده شو چې په نور می اروپا او امریکا بری افسرای ما بری سربازای ما ماش داده شو وزارت دفاع بلای از کار میکنه.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شرغلست د ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اکثره دایشان له پاکستان څخه افغانستان ته ځي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید له قوي دریځه په مسکو کې د افغانستان په اړه د سوي ناستې په غبرګون کې ځواب ووایي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اسناد ښیي چې اتیا په سلو کې د داعش ډلې غړي له پاکستان افغانستان ته راځي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا پر حکومت ټینګار کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی اټکل کړی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې باید د عراق په موسل او نورو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې له منځه ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اسناد ښیي چې اتیا په سلو کې د داعش ډلې غړي له پاکستان افغانستان ته راځي. محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل که په پاکستان کې داعش ته د امن خوندي ځایونه برابر سي، نو سیمه به له لوی ګواښ سره مخامخ کړي.
د داعش ډلې په ننګرهار کې اتیا په سلو کې پاکستاني دي، او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو، دوی د ډیورن حخوا سم تیریږي، بیا بیرته په غلا راننوځي.
دا څرګندونه داسې مهال سوي چې تیره ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیت اندېښنه څرګنده سوه. خو د افغانستان دفاع وزیر وایي داعش ډله په دغه هیواد کې سخته ځپل سوې ده. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي روسیه او پاکستان هڅه کوي د مسکو په څیر غونډو په جوړېدو سره د طالبانو ملاتړ ته مشروعیت ورکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزی نن ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هیوادونه دا صلاحیت نه لري چې له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د مشرانو نومونه لرې کړي.
زه فکر کوم په دغه بانه باندې پاکستان او روس غواړي چې یو خلی خپل حمایت ته د طالبانو نه او یا د دولت مسلم مخالفینو نه مشروعیت ورکړو.
روسیه، چین او پاکستان تیر ورځ د افغانستان په اړه په مسکو کې غونډه درلوده. په دې غونډه کې چې د افغان حکومت استازي نه وربلل سوي، غوښتنه وسوه چې د طالبانو د یو شمېر استازو نومونه دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه وباسي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي وو چې د وسلوالو طالبانو د مشر مولا هبت الله نوم په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا پر حکومت ټینګار کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي. د دغې مؤسسې مشر یوسف رشید نن په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو هم وغوښتل چې خپل استقلالیت ته توجه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا معرفي سوه. افغان حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت او اصلاح ته ژمن دي. او د ایرات سیمه چارواکي وایي د هغو پاتت موټر چلوونکو د خوش کېدو هڅې دوام لري چې وسلوالو طالبانو تښتولې دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته وویل چې له نهو تښتول سوو کسانو څخه پنځه تنه یې له طالبانو څخه خوشې سوي او څلور نور اوس هم ورسره دي. دغه کسان تېر ورځ د هرات په چشت ولسوالۍ کې تښتول سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی اټکل کړی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د عراق په موسل او نورو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې له منځه ولاړ سي. تر دې وړاندې امریکایي قومندانانو ویلي وو چې په عراق کې د دغې ډلې له منځه وړل لږ تر لږه دوه کلونو وخت غواړي. خو عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې په چټکۍ سره پرمختګ کړی او له داعش ډلې څخه یې د روان کال د عملیاتو په نتیجه کې د موسل ښار څلورمه برخه بیرته نیولې ده. حیدر العبادی په یوه ټلویزیوني کنفرانس کې وویل امریکایان د داعش له منځه وړلو لپاره د اوږدې مودې خبره کوي، خو د عراق د زړورو ځواکونو پرمختګونو او بریالیتوبونو دغه موده راکمه کړې ده. اوس وړاندوینه ده چې په دریو میاشتو کې به دغه ډله له منځه وړل کېږي. د ایتلاف ځواکونو د روانې اونۍ په ترڅ کې هغه وروستی پل والوزوه چې د موسل ښار لویدیځ او ختیځ سره نښلول او د ښار ځینې ختیځې برخې یې لاندې کړې. د موسل د لویدیځې برخې ځینې سیمې لا اوس هم د داعش په کنټرول کې دي. د امریکا متحده ایالات د سوریه یاغیانو ته د سیارو توغندیو دستګاو د برابرولو خبره ردوي. روسیه په دې وروستیو کې اعتراض کړی چې کیدای سي هغه وسلې چې په سوریه کې یاغیانو ته ورکول کیږي وروسته د توندلارو ډلو لاسته ورسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي چې هیواد د سوریه یاغیانو ته هیڅ ډول وسلې نه ورکوي. وروستی خبر دا چې روسی چارواکي وایي پلټون کې ډلې د هغې پوځي مسافر وړونکي الوتکې چې په توري بحیرې کې لوېدلې د دوهم توربکس یا د معلوماتو ثبتوونکی آله موندلې ده. د روسیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د ټي یو 1450 ډوله الوتکې دوهم توربکس سوچي تفریحي ښار ته نږدې د سمندر په څنډو کې موندل سوی دی. لومړنی توربکس یا د معلوماتو ثبتوونکی آله پرون وموندل سوه، خو لا هم د دې الوتکې د سقوط دلیل نه دی معلوم سوی. روسي چارواکي باوري دي چې دا تروریستي پیښه نه وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اکثره دا شیان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي.
که دوی په پاکستان کې پټنځایونه پیدا کړي نو دوی به په یوه ستونزه ومشته هم بدل شي. او متاسفانه اوس داسې نښانې شته چې دوی د پاکستان سره ځي.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید له قوي دریځه په مسکو کې د افغانستان په اړه سوي ناستې په غبرګون کې ځواب ووایي.
زه بیا هم د افغانستان حکومت ته خطاب کوم چې په دې اړه خاموشه پاتې نشي او د دغو ناستو په اړه چې په مسکو کې ترسره شوي د حکومت دریز باید روښانه وي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هیواد کې د کاپی رایټ قانون د ښه عملي کولو لپاره د تفاهم لیکونو طرحې له کورنیو چارو، مالیې او لوی څارنوالۍ سره لاسلیک کړي.
اړوند وزارتونه په خاصه توګه د کورنیو چارو او مالی وزارتونه او لوی څارنوالۍ زموږ سره په همدې برخه کې همکاري کوي.
د امریکا او جاپان مشرانو د سې شنبې په ورځ پر هغو ستونزمنو مسئلو خبرې وکړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ پاتې دي. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم خپرېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو له ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اکثره دایشان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې هله وښود چې دغه ډله په پاکستان کې پټنځایونه ونه مومي، ځکه چې د په خبره دا کار بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره لوی ګواښ رامنځته کولای سي. د افغانستان دفاع وزیر هم تیره ورځ د مشرانو جرګې په استیمایه ونډه کې په ننګرهار کې د داعش ډلې د جنګیالیو د ځپلو خبره کړې وه. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي داسې نښې نښانې شته چې دایشیان د پاکستان له خاورې افغانستان ته راځي. د نوموړي په خبره په ننګرهار کې اتیا په سلو کې دایشیان پاکستانیان دي او هر کله چې د افغان ځواکونو له لورې پرې فشار راشي د ډیورنډ له فرضي کرښې اخوا ته اوړي. ښاغلی اتمر وایي که پاکستان او یا هم کوم بل هیواد د دغې ډلې لپاره پټنځایونه جوړ کړي یا د ډله افغانستان او سیمې ته جدي ګواښ پېښولی شي.
پاکستان کې پټنځایونه پیدا کړي نو دوی به په یوه ستونزه ومشته هم بدل شي. او متاسفانه اوس داسې نښانې یا علائم شته چې دوی د پاکستان سره ځي. اوس مشکلات د داعش ډلې په ننګرهار کې اتیا په سلو کې پاکستاني دي. او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د ډیورنډ هاخوا تیریږي بیا بیرته په غلا راننوځي.
ښاغلی اتمر له ټولو هیوادونو غواړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له دریځه ملاتړ او دفاع وکړي، خو وایي که څوک ترې ملاتړ هم ونه کړي په دې برخه کې به د افغانستان دریځ بدلون ونه مومي. د نوموړي په خبره داعش ډله په افغانستان کې نه ده پیدا شوې او له همدې کبله باید د دغې ډلې پر ضد مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نښودل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د افغانستان په اړه درې اړخیزه ناسته وشوه. په دغه ناسته کې افغانستان استازی نو بلل شوی د داعش پر فعالیت خبرې وشوې او درې وړو هیوادونو له دې کبله چې ګواکې په افغانستان کې د داعش حضور ورستر بلې مخ پر پراخېدو دی اندېښنه وښوده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا په افغانستان کې د داعشیانو د حضور په اړه د یادو هیوادونو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي داعشیان په هلمند، کندهار، زابل او ننګرهار کې سخت ځپل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبي هم د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په استماعي غونډه کې ویلي چې په روان کال کې د داعش په ګډون وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي او لا هم پر ضد عملیات دوام لري. دی وایي د 1395 کال په جنګي فصل کې په ننګرهار کې د داعش په بېرحمې ډلې سخت ګوزارونه شوي او د دوی جنګي ماشین له کاره لوېدلی دی او اوس یې هم پر ضد عملیات دوام لري. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او له افغان حکومت سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د سولې او جنگ د مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی حکمت الله عظیمي وایي په کار ده چې په افغانستان کې د داعشیانو د له منځه وړلو لپاره جامع پوځي ستراتیژي ترتیب شي.
ما فکر میکنم تا که بتانم علیه داعش
دی وایي زه فکر کوم چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د ګټورې مبارزې لپاره اړینه ده چې د جامع پوځي ستراتیژۍ تر څنګ غیر پوځي لارې هم ولټول شي. د نوموړي په خبره پاکستان هم هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش مشري ترلاسه کړي. ښاغلی عظیمي وایي په سوریه او عراق کې هم پر داعشیانو فشار د افغانستان لپاره د خطر د زنګ په معنا کېدی شي، ځکه چې هغوی هرومرو هڅه کوي چې افغانستان ته راشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي افغان حکومت باید له قوي دریځه په مسکو کې د سوي ناستې په غبرګون کې ځواب ووایي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل په مسکو کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې یوه څرګنده لاسوهنه ده. په دې اړه د عبادالله حنانزي راپور اورو.
د روسیې په قربتوب په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان له درې اړخیزې ناستې وروسته د افغانستان ولسي جرګه د افغان حکومت غواړي چې د دغې ناستې په اړه له قوي دریځه غبرګون وښيي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په نیابت د دغه هیواد په اړه په مسکو کې ترسره شوې ناسته د افغانستان په چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. ښاغلی ابراهیمی وویل افغان حکومت باید په دې اړه خاموشه پاتې نه شي او د دغه غونډې په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
ما باز هم مخاطب میسازم.
دی وایي زه بیا هم د افغانستان حکومت ته خطاب کوم چې په دې اړه چوپ پاتې نشي او د دغو ناستو په اړه چې په مسکو کې ترسره شوي د حکومت دریز باید روښانه وي او له قوي دریځه په دې اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي او د هغو وړاندوینو په اړه چې ګواکې افغانستان به په دویم سوریه بدله شي عملي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کریمزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د استازو په نیابت د افغانستان په اړه هر ډول جوړه شوې ناسته د دغه هیواد د ملي منافعو خلاف وباله. ښاغلي کلیمزی وویل روسیه او پاکستان هڅه کوي د مسکو په څیر د دغو غونډو په جوړولو سره د طالبانو ملاتړ ته مشروعیت ورکړي. روسیه، چین او پاکستان د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې چې د سه شنبې پر ورځ ترسره شوه هوکړه کړې چې د ځینو طالب مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو له تورلیست څخه ویستل شي. یادو هیوادونو همداراز اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی او ورسره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم مخ په خرابېدو دی. هغه څه چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې نه مني او وایي چې داعش ته یې سخته ضربه ورکړې. د ملګرو ملتونو له تورلیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د ایستلو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شاملولو غوښتنه کړې. هاخوا افغان کارپوهان وایي له تورلیست څخه د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل نشي کولی په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. سیاسي کارپوه لطیف نظري د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې موضوع په درک سره چې پاکستان په سیمه کې د نیابتي جګړې ملاتړی دی باید پر دې هیواد فشارونه زیات شي څو د په خبره پاکستان د توریزم په لمنځوړلو کې صادقانه همکاري وکړي. دای وایي هغه هیواد چې په سیمه کې د افراط پالنې او نیابتي جګړو ملاتړی دی باید تر فشارونو لاندې ونیول شي چې هغه هیواد پاکستان دی. تر هغه چې د افراط پالنې ځالې په پاکستان کې موجودې وي او د نړۍ قدرتونو یې پر وړاندې تشریفاتي چلند ولري زه فکر کوم چې په افغانستان او سیمه کې سوله نشته.
برقرار نخواهد شد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي هیڅ هیواد په تور لیست کې د طالبانو د شاملېدو او یا هم لری کولو په اړه د غوښتنې صلاحیت نه لري. شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دای وایي موږ د ډیپلوماټیکو لارو څخه د دغې ناستې د ماهیت او محتوا په اړه د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. د افغانستان پرته هیڅ بله مرجع دا صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغانانو د شاملېدو او یا هم لرې کولو غوښتنه وکړي او د طالبانو په اړه هم همداسې ده. افغان کارپوهان وایي حکومت باید د توریزم سره د مبارزې په هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي او د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې واحد دریځ ولري. د خغلی نظری په باور کې چیرې داسې ونه شي د سیمې هیوادونه به له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
وام اوریدل چې د افغانستان ولسي جرګه وایي افغان حکومت باید له قوي دریځه په مسکو کې د افغانستان په اړه د سوي ناستې په غبرګون کې ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان استازو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرې سره وکړې. پاکستاني چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د امن له ټینګښت سره پر ګډې همکارۍ خبرې وکړې. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال احمد الله په راپور کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا په جاری شوي یوې ګډې اعلامیه کې ویلې شوي دي چې درې اړخیزې کاري ډلې په غونډه کې ګډون کوونکو ملکونو په افغانستان کې د امنیت لپاره مرستې په جاری ساتلو اتفاق وکړو. د اعلامیه تر مخه د درې وړو ملکونو غړو په افغانستان کې د امنیت په صورتحال خبرې وکړې او په خاصه توګه د وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو یې د تشویش څرګندونه وکړه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه هیوادونو له یادو اندېښنو سره موافق نه دی. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویل د اندېښنې او څرګندونې ناسمې دي چې د داعش فعالیت په افغانستان کې مخ په پراخېدو دی.
هر څوک چې دا پانی کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل نامه باندې دعوی کوي دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو
د نوموړي په وینا چې داعش جنگیالي په هلمند، قندار، زابل او ننګرهار کې ځپل شوي دي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې د پخوا په نسبت اوس په افغانستان کې داعش کمزورې کړې شوې دي خو بیا هم د یاد حکومت لپاره خطر موجود ده.
افغانستان کې مخکې زیات داعش سره علاقه په قبضه کې وه، اوس دي په شا شوي دي او د هغوی ډېر مشران په دغه ډرون حملو کې یا فوجي عملیاتو کې. دا خبره بالکل حقیقت دی. افغانستان حکومت منی او ګنمنی داعش الته کې وجود لري.
د ذکر ده چې د افغانستان حکومت او د مشرانو جرګې غړو د روس، چین او پاکستان ترمنځ شوې په دې غونډه نیوکه کړې وي او دا یې لدې قبل د ګټې په ځای زیان رسوونکي بللې وه چې افغان چارواکي پکې نه و بلل شوي. خو د پاکستان د بارانو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو دا غونډه د افغانستان په ګډون د ټولې سیمې د امن او قلارۍ لپاره وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو موږ راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې ځینی غړي وایي په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دولت کې دننه د مخالفینو د ملاتړ پر موجودیت اعتراف کوي نو لازمه ده چې په افشا کولو او نیولو کې ځنډ ونه کړي. د ولسي جرګې د غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دې برخه کې به د حکومت کمزوري اقدام ناوړه پایلې ولري. خو د چارو پوهان وایي حکومت د دغو کسانو او کړیو د نیولو توان نه لري. تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای دا چې د هیواد باوري امنیتي او استخباراتي ورګانونه په دولت کې د نن ځینې کړي د وسلوالو مخالفینو پر ملاتړ تورنوي په کار د چې ژر تر ژره پر ضد اقدام هم وکړي. دوی ټینګار کوي چې امنیتي ارګانونه د داسې افرادو او کړیو په افشا کولو او نیولو کې سست عمل وکړي دا به حکومت او خلکو ته په لا زیان تمام شي. د ولسی جرګې غړی کبرا مصطفی وویل چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
ریاست امنیت ملی وقتی که انتقاد میکنه که میگه چی کسانی هستن که
د ملی امنیت ریاست انتقاد کوي چې داسې کسان سره چې د تروریزم ملاتړ کوي څوک چې د هیواد له سترو ګټو او ملی مصالحو سره خیانت کوي باید ونیول سي او محکمې ته راوکشل سي.
همدارنګه د دغه جرګې بلې غړې شکیبا هاشمی وویل هر څوک چې په هر سطح کې وي او له هیواد سره خیانت کوي باید ونیول شي.
کله چې ښاغلی ستانکزی دا خبرې کوي بیا نو د ملي امنیت د رئیس دنده څه ده؟ که زه خاینه اوسم او د ملي ګټو پر ضد عمل وکړم ولې مې نه نیسي؟ زما هیله ده چې څوک د ملي ګټو پر خلاف عمل کوي باید ونیول سي.
د ولسی جرګې غړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د سې شنبې په ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې په دولت کې دننه داسې افراد او کړۍ شته چې له مخالفینو سره لاس لري. د سیاسي چارو پوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت د داسې افرادو د افشا کولو او نیولو توان نه لري ځکه چې د داسې افرادو او کړیو تر شا ښایي ځینې سیمه ایزې او نړیوالې استخباراتي کړۍ ولاړې وي.
هغه خبرتي چې دوی یادې کړي دي زما باور دا ده چې سیمه ایز او همدارنګه نړیوال قدرتونه شاید د داسې حلقاتو تر شا ولاړ وي چې هم یې په دې معنی چې هم د افغانستان د نظام داخل دي او هم د نظام مخالفینو سره لاس لري.
په حکومت کې دننه د مخالفینو د ملاتړو د موجودیت خبره نوې نه ده بلکې پخوا تر دې هم ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو ورته څرګندونې کړي دي. کله کله ځینو خلکو د مدني ټولنې فعالانو د مظاهرو په کولو سره پر حکومت ټینګار کړی چې دولتي ادارې دې له دغو کسانو او کړیو څخه پاکې کړي. حکومت هم تر دې وړاندې ټینګار کړی چې په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هیواد کې د کاپی رایټ قانون د ښه عملي کولو لپاره د تفاهم لیکونو طرحې له کورنۍ چارو مالیې وزارتونو او لوی ترنوالۍ سره لاسلیک کړي. د دغه وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت د لوی څارنوالي او د کورنۍ چار وزارت په مرسته کوشش کوي چې په هیواد کې د کاپی رایټ قانون په ښه ډول عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د کاپی رایټ د قانون د ښه عملي کولو لپاره ژمن دي. تفصیل سباون کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي له دې وروسته هر کس چې د کاپی رایټ له قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. یاد وزارت د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه د کورنیو چارو وزارت د مالی وزارت او لوی څارنوالۍ د ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زردشت شمس ازادي راډیو وویل چې د دغه قانون له ښه عملي کولو څخه یې هدف د مؤلف مصنف هنرمند او محقق د حقونو څخه دفاع ده.
خاصتوګه د کورنیو چارو او مالی وزارتونو او لوی څارنوالۍ زموږ سره په همدې برخه کې همکاري کوي. باید په دې برخه کې ډېره همغږي رامنځته شي. د قانون پر اساس هر کس که شکایت وکړي چې اثر یې د ده له اجازې پرته په لومړي ځل چا خلق کړی په غیر قانوني ډول ترې ګټه واخلي هغه کس حق لري چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته خبر ورکړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو پر اساس د دغه قانون د ښه عملي کولو لپاره یو شمېر د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په نظر کې لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي که څه هم په 1988 کال کې د کاپی رایټ قانون تصویب شو خو د ځینو نړیوالو حقوقو لیکونو او کانوانسیونونو له لاسلیک او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په قانون کې ځینو تعدیلاتو ته اړتیا لیدل کېږي. د نوموړي په خبره د قانون له ځینو تعدیلاتو وروسته د ولسي جرګې له لوري تصویب او دا مهال نافذ دی. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه اداره په افغانستان کې د کاپی رایټ قانون د عملي کېدو په برخه کې ژمنه ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه هوکړه کې چې کوم مسؤلیتونه د لوی څارنوالۍ ادارې ته ورګرځي موږ ژمن یو چې له نورو ادارو سره په همغږۍ خپل مسؤلیتونه سرته ورسوو څو وکړی شو د کاپی رایټ قانون څخه مو په افغانستان کې ملاتړ کړی وي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زیاته کړه له دې سره سره چې د کاپی رایټ قانون نافذ دی خو لیدل کېږي چې د مؤلف حق او کاپی کوونکي مسؤلیت ته پام نه کېږي او همدا دلیل دی چې په ځینو مواردو کې د یوې ادارې شخص او یا هم کوم هنرمند له نوښتونو نور په غیر قانوني توګه ناسمه استفاده کوي. ښاغلی شمس وایي هنرمند یا د یوې مفکورې خاوند چې په لومړي ځل د خپلې طرحې له لارې پروګرام جوړ کړي باید د هغه معنوي مالک وپیژندل شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اورئ. د مدني بنسټونو او سیاسي ګوندونو استازي د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار کوي او له حکومت غواړي چې د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن د انتخاباتي اصلاحاتو د اصولنامې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه دواړه باید د انتخاباتو شفافیت او خپلواکۍ ته ژمن پاتې سي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې دوی د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي او په دې برخه کې د خلکو او مدني بنسټونو په همکارۍ ټینګار کوي. نور حال ته واصل وصال پر راپور کې اورو.
یو شمیر مدني بنسټونه او سیاسي ګوندونه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو ترڅنګ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه پر ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د اصولنامې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شفاف او بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ نور بنسټونه هم باید خپل رول ولوبوي. ښاغلی یوسف وایي حکومت باید د انتخاباتو په برخه کې د خپلواکۍ اصل ته درناوی وکړي او انتخاباتي کمیسیونونه هم باید په پوره خپلواکۍ سره کار وکړي.
نو حکومت هم غوښتي چې باید د ټاکنو کمیسیون لپاره هغه د استقلالیت اصل ته درناوی وکړي او همیشه باید کمیسیونونو ته د مستقل نهادونو په توګه وګوري او د هغوی په کاري بهیر کې مداخله ونه کړي، لاسوهنه ونه کړي. په عین حال کې کمیسیون غوښتي چې باید د خپل استقلالیت سره ډېره پاملرنه وکړي، په کړنو کې، په پرېکړو کې، په هر هغه مورد کې چې دوی پرې ثبات نیسي باید استقلالیت مسلې ته ډېره پاملرنه وکړي.
ښاغلی یوسف وایي دوی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاح لپاره د شاوخوا 500 بیلابیلو بنسټونو او ادارو سره په ګډه یو اصولنامه جوړه کړې او دغه اصولنامه یې حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارلې ده. په 1993 مریز کال کې د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کولو وروسته د دغو انتخاباتو د شفافیت پر سر ډېرې ناندرۍ راپورته شوې، خو د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو سره د دې حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنه وکړه. دا دوی له ژمنې سره سم غوراوي کمیټې له خپل کار وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لیست ولسمشر ته وسپاره چې ولسمشر بیا له دغې ډلې اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړل. بل پلو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی دغه کانفرنس ته په وینا کې وویل چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی او د انتخاباتو مسله د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د امریکا او جاپان مشرانو د سه‌شنبه په ورځ سره وکتل او پر هغو ستونزمنو مسئلو یې خبرې وکړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم پاتې دي. دوی په پرل هاربر کې سره وکتل. پر دې سیمه د جاپان په حمله کې تر 2300 زیات امریکایان وژل شول. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د جاپان ستر اعظم شینزو آبی پرون د هغو ستونزو د حل په اړه خبرې وکړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ځای پاتې شوې دي. دواړو مشرانو په پرل هاربر سیمه کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جاپان ستر اعظم شینزو آبی پر دې سیمه د جاپان د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره ویناوې وکړې. جاپان په 1943 میلادي کال کې پر دغه سیمه حمله وکړه. پرل هاربر د امریکا په هوایي ټاپو پورې مربوطه سیمه ده. پر دې سیمه د جاپان په هوایي حمله کې هغه مهال لږ تر لږه 2300 تنه امریکایان ووژل او زرهاو نور زخمیان شو. تر دې حملې وروسته د امریکا حکومت 1,60,000 امریکایي له اصله جاپانیان بندیان کړل. امریکا په 1945 میلادي کال کې بیا د جاپان پر دوو ښارونو هیروشیما او ناګاساکی اټومي حمله وکړه چې 2,00,000 او 10,000 کسان پکې ووژل شو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی تر دې مخکې هم پرل هاربر ته سفرونه کړي، خو دای اول وار و چې پر دې سیمه د خپل هیواد د حملې د قربانیانو د درناوي څلی ته ورغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شینزو آبی د دې کار ستاینه وکړه. زه له تاسو د دې تاریخي ګام پورته کولو له امله مننه کوم چې د امریکا او جاپان د خلکو ترمنځ د مصالحې او اتحاد قدرت څرګند کړ. دې څرګند کړ چې حتی د جګړې ډیر ژور زخمونه د دوستۍ او تلپاتې سولې لار پرانستلای شي. د اسوسییټډ پریس په حواله دا به شاید د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما او د جاپان د ستر اعظم شینزو آبی ورستی رسمی کتنه وی. شینزو آبی پرون پدی غونده کی وویل د جګړې وحشت لا هم د ځمکې له مخه نه دی پاک شوی. د کرکې کړۍ پای نه لري، خو زموږ نړۍ زغم او دروغې جوړې قدرت ته اړتیا لري. د آسیا په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار دانیل کریتن برینک وویل چې لږ تر لږه 8 کاله مخکې هیروشیما ته د باراک اوباما سفر او پرل هاربر ته د شینزو آبی ورتګ ممکن نه شو ګڼل کېدلی. د جاپان حکومت ویلي چې د دې هیواد صدر اعظم به پر پرل هاربر د حملې له امله د امریکا له خلکو معذرت ونه غواړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په می میاشت کې هیروشیما ته ولاړ، خو د حملې له امله یې معذرت ونه غوښت.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار سید سمی عباس سره اوسئ.
تشکر ملالای جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید افراد داعش در شرق افغانستان همه از پاکستان میاند. حضور حامیان تروریستان در ارگانهای دولتی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.
نخست سرخط چند خبر. اکثر داعشیان از پاکستان به افغانستان می آیند، این را مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از حکومت می خواهد که در کار کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نکند. و در مسائل بین المللی، از پیشبینی صدر اعظم عراق می شنوید که گفته تا 3 ماه دیگر گروه داعش در کشورش از بین خواهد رفت. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مدارک نشان میدهد که 80% از اعضای گروه داعش از خاک پاکستان وارد این کشور میشوند. محمد حنیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان برای داعشیان پناهگاه امن ایجاد کند، میتواند خطر بزرگتری را در منطقه به میان آورد.
داعش دلی به ننگرهار کی
او میگوید 80% از اعضای گروه داعش در ننگرهار پاکستانی اند و هر زمانی که ما بر آنان فشار وارد میکنیم با آن سوی خط دیورند میروند و دوباره دزدانه برمیگردند. این در حال است که در نشست 3 جانبه چین، روسیه و پاکستان بر روز 3 شنبه در مسکو از گسترش حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی شده است. اما وزیر دفاع افغانستان گفته است که گروه داعش در این کشور سرکوب شده است. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید میکند که حکومت در کار کمیسیون انتخاباتی مداخله نکند. یوسف رشید رئیس این بنیاد امروز در نشستی در کابل از کمیسیون انتخاباتی هم خواست تا به استقلالیتشان توجه کنند.
حکومت هم گفتید چی باید در تاکید کمیسیون لپاره؟
او میگوید از حکومت خواسته ایم تا با در نظرداشت اصل استقلالیت به کمیسیون انتخاباتی به دید نهادهای مستقل نگاه کند و به کارهای آنها مداخله نکند. این در حال است که اخیراً اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی انتخاب و معرفی شدند. حکومت همواره گفته است که برای اصلاح و راه‌اندازی انتخابات شفاف متعهد است. مسئولین محلی در ولایت هرات میگویند که تلاش‌ها برای رهایی 4 راننده وسایط از چنگ طالبان مسلح در این ولایت ادامه دارد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح 5 تن از افراد ربوده شده را آزاد ساختند. با گفته مقام‌های محلی 9 تن از راننده‌های وسایط روز گذشته در ولسوالی چشت هرات از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. طالبان مسلح در این مورد تا حالا تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پایگاه بحری پرل هاربر با هم دیدند. این دیدار آقای آبی به مناسبت گرامی داشت از قربانیان حمله ژاپن بر این پایگاه بحری آمریکا در جنگ جهانی دوم خوانده شده است. صدر اعظم ژاپن در سخنرانی خود در پرل هاربر گفت ما هرگز نباید وحشت جنگ را تکرار کنیم و این تعهدی است که مردم ژاپن نمودند. شینزو آبی اولین صدر اعظم ژاپن است که از پرل هاربر دیدار کرد، اما او از حمله کشورش بالای این پایگاه بحری آمریکا معذرت نخواست. باراک اوباما سفر صدر اعظم ژاپن به پرل هاربر را یک گام تاریخی خوانده و گفت حتی عمیق‌ترین زخم‌های جنگ هم می‌تواند راه را برای دوستی و صلح پایدار هموار سازد. باراک اوباما همچنان افزود
Today
میگوید امروز ائتلاف میان ایالات متحده و ژاپن تنها توسط منافع مشترک نبوده، بلکه ارزش‌ها و ریشه مشترک نیز دارد. این ائتلاف به عنوان یک نماد صلح و ثبات و یک نیرو برای پیشرفت در سرتاسر جهان است. ما در وقت خوب و بد در کنار هم هستیم. حمله ناگهانی 75 سال پیش نیروهای ژاپنی به این پایگاه، پای ایالات متحده آمریکا را به جنگ جهانی دوم کشانید. در این حمله بیش از 2000 نظامی آمریکایی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا این را رد میکند که گویا در نظر دارد به شورشیان سوریه راکت اندازهای سیار فراهم کند. آمریکا این را پس از آن گفت که روسیه اخیرا اعتراض کرده که سلاح‌های کشنده که به دسترس شورشیان در سوریه قرار میگیرد ممکن به دست تندروان بیفتد. این موضوع را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک مکالمه تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود روز گذشته مطرح کرد. اما مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش هیچ نوع سلاح کشنده به شورشیان سوریه فراهم نمیکند. حیدر الایبادی صدر اعظم عراق پیش بینی کرده و گفته است تا که 3 ماه دیگر گروه دولت اسلامی یا داعش در موصل و سایر نقاط این کشور از بین خواهد رفت. پیش از این قماندانهای آمریکایی گفته بودند حداقل 2 سال نیاز است تا گروه داعش در عراق از بین برود. اما نیروهای عراقی اخیراً با سرعت پیشروی کرده و کنترل 1/4 حصه شهر موصل را از جنگجویان داعش دوباره به دست آوردند. حیدر الایبادی در کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت آمریکایی ها در مورد مدت طولانی صحبت میکردند تا بتوانند داعش را از بین برد، اما موفقیت ها و دستاورد های نیروهای شجاع عراق این زمان را کاهش داد و اکنون پیش بینی من این است که در 3 ماه این گروه از بین می رود. نیروهای ائتلاف در جریان هفته جاری آخرین پل را که شرق و غرب شهر موصل را با هم وصل می‌دهد بمباردمان کردند و کنترل بخش‌هایی از شرق موصل را نیز به دست آوردند. اما برخی از بخش‌های غرب موصل هنوز هم در کنترل داعش قرار دارد. شهر موصل در 2014 میلادی به تصرف گروه داعش درآمد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و بقیه موضوعات این مجله خبری را سید سمیع عباس میزبان برنامه به شما ارائه می‌کند.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار می‌دارد که افراد داعش از پاکستان به خاک افغانستان داخل می‌شوند.
داعش دلی به ننګرهار کې اتیا په سلو کې پاکستانی دي او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د دیوران حخواسه.
اعضای ولسی جرګه از حکومت میخواهند نام های افرادی را که در مقام های حکومتی قرار دارند و از تروریستان حمایت میکنند افشا نماید. یک عضو ولسی جرګه گفت
کسانی که خیانت میکنند به منافع اولیای کشور مصالح ملی افغانستان باید نه دستگیر بشن و محاکمه کشانیده شوند.
شماری از نهادهای مدنی از حکومت می‌خواهند که از استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات دفاع کند. اعضای ولسی جرگه خواهان عکس‌العمل جدی به اجلاس 3 جانبه مسکو در مورد افغانستان شدند. همچنان صحبت درباره سفر صدراعظم ژاپن به قرارگاه پل‌ها برای آمریکا که در جنگ جهانی دوم ژاپن بالای آن حمله کرده بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اکثر داعشیان از پاکستان به افغانستان آمدند. محمد حنیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز امیدواری میکند که این گروه نباید به پناهگاه در پاکستان دست یابد، زیرا خطر بزرگ به افغانستان و منطقه خواهد بود. وزیر دفاع افغانستان نیز روز قبل در جلسه استماعی مشتان و جرگه از سرکوبی داعش در نگرهار سخن زده بود. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی می گوید که نشانه های وجود دارد که داعشیان از خاک پاکستان وارد افغانستان می شوند. به گفته وی در جنگ ننگرهار 80% داعشیان پاکستانی بودند و هر زمانی که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته به آن سوی خط فرضی دیورن رفتند. آقای اتمر می گوید که اگر پاکستان یا کشور دیگر به این گروه دستگاه حمایوی و پناهگاه ایجاد کند، تهدید جدی به افغانستان و منطقه خواهد بود.
اگر آنان در پاکستان پناهگاه پیدا کردند، آنان با یک مشکل برای ما مبدل خواهند شد. متاسفانه نشانه های وجود دارد که آنان از پاکستان می آیند. از 100 جنگجوی داعشی در ننگرهار، 80 آن پاکستانی بودند و زمان تحت فشار نظامی قرار گرفته، به آن سوی خط فرضی دیورن رفته و دوباره آمده اند.
آقای اتمر از همه کشورهای جهان و منطقه میخواهد تا در امر مبارزه با تروریسم از موضع افغانستان حمایت کنند و اگر حمایت هم نکنند موقف افغانستان تغییر نخواهد کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که روز سه‌شنبه نشست سه جانبه میان پاکستان، روسیه و چین در مسکو در مورد افغانستان برگزار شد. به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست کسی دعوت نشده بود. در این نشست روی فعالیت‌های داعش صحبت شد و هر سه کشور هشدار دادند که نفوذ داعش در افغانستان در حال گسترش و وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت گراییده است. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با نگرانی این سه کشور موافق نیست. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استماعی روز سه‌شنبه مشان جرگه گفته است که در سال روان گروه‌های مخالف مسلح به شمول داعش به شدت سرکوب شدند.
در فصل جنگی سال 1395 بالای گروه تروریستی بی‌رحم داعش در جنوب ننگرهار ضربات کوبنده وارد شد. ماشین جنگی آنها را از کار انداخته و عملیات همین اوپن جریان دارد.
شمار از تحلیلگران میگویند که کشورهای منطقه باید در مبارزه با داعش سهم بگیرند و با حکومت افغانستان یکجا کار کنند. حکمت الله عظمی محقق در مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا استراتژی جامع نظامی و غیر نظامی برای از بین بردن داعش در کشور روی دست گرفته شود.
این نیاز داریم که نه تنها یک استراتژی نظامی به کار برده شود، بلکه راه‌های غیر نظامی علیه داعش استفاده شود. و یک چیز دیگر که بسیار مهم است، کشورهای منطقه فکر میکنم که لازم است که می کشورها که افغانستان کمک کنند.
به گفته وی پاکستان نیز در تلاش است تا رهبری داعش در افغانستان را به عهده گیرد. وی افزود فشارهای نظامی بالای داعش در عراق و سوریه نیز یک زنگ خطر برای افغانستان است، زیرا گزینه‌های بعدی برای انتقال رهبری داعش ممکن افغانستان باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند در چنین اوضاع که مقام‌های امنیتی بر موجودیت حامیان تروریستان در بدنه دولت اعتراف می‌کنند، باید نام‌های این افراد افشا و در گرفتاری آنان تأخیر نشود. اعضای این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی هشدار دادند که ناتوانی حکومت در این زمینه بحران به همراه خواهد داشت. یک روز پیش از این معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی در مشتان جرگه گفته است کسانی در بدنه دولت هستند که با دشمن همکاری میکنند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند نهادهای بلند پایه امنیتی و استخباراتی کشور از حضور برخی از حلقات در بدنه دولت سخن میزنند که حامی تروریستانند، اما این حلقات را افشا نمیکنند در حالی که نیاز است تا بیدرنگ در برابر آنان اقدام شود. اعضای این جرگه تاکید میورزند اگر نهادهای امنیتی در افشا و گرفتاری این حلقات از تاخیر کار گیرند، حضور چنین حلقات برای حکومت و مردم افغانستان خطر آفرین است. کبرا مصطفی یکی از اعضای این جرگه بر اقدام هرچه زودتر ریاست عمومی امنیت ملی در این زمینه تاکید می‌ورزد.
ریاست امنیت ملی وقتی که انتقاد میکنه که میگه که کسانی هستند که توریسم حمایت میکنن، کسانی که خیانت میکنن به منافع اولیای کشور، مصالح ملی افغانستان، باید نه دستگیر بشن و محاکمه کشانیده شون.
از سوی دیگر شکیبا هاشمی یک عضو دیگر این جرگه تاکید میورزد که هر شخص در هر مقامی که باشد و با کشور خیانت کند باید گرفتار شود.
وقتی که آقای استانکزی حرفا را میزنه وظیفه رئیس امنیت پس چیست؟ وقتی که من خائن هستم خلاف منافع ملی عمل میکنم، پس چرا ما را دستگیر نمیکنم؟ ما خواهش میکنم که هر کسی که اگر خلاف منافع ملی عمل میکنه برای دشمن کار میکنه لطفا ما را دستگیر کنن.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال به این سخنان می‌پردازند که معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی یک روز پیش از این از موجودیت افراد و حلقات در دولت سخن زده است که به گفته او با مخالفان مصالح دولت دست دارند. در این میان خالد سادات یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید حکومت توانایی افشا و گرفتاری چنین افراد و یا حلقات را ندارد، زیرا به نظر می‌رسد که چنین حلقات حمایت کشورهای بزرگ منطقه و جهان را بخواد دارند.
باور من این است که با چنین حلقات حمایت برخی از قدرت‌های منطقه و جهان موجود است که هم در نظام و دولت حضور دارند و هم با مخالفین مصالح دولت یک دستند.
حمایت از مخالفان مصالح دولت از سوی حلقات خاص سخن تازه‌ای نیست، بلکه بیشتر نیز شماری از مقام‌های بلند پایه دولت در این باره اظهاراتی داشتند و فعالان مدنی از موجودیت چنین حلقات در نظام نگرانی کردند و از حکومت خواستند تا دولت را از وجود چنین افراد و حلقات پاک سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگی افغانستان می گوید حکومت باید عکس‌العمل جدی در برابر نشست انجام شده در مسکو از خود نشان بدهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت برگزاری نشست سه جانبه مسکو در مورد افغانستان مداخله آشکار است در امور این کشور. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی افغان میگویند تا زمانی که فشارها علیه پاکستان بیشتر نگردد حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاهی سازمان ملل متحد نمیتواند به جنگ جاری در افغانستان پایان بخشد. آرزو غیاسی در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم بشنویم.
پس از برگزاری نشست سه‌جانبه در مسکو میان روسیه، چین و طالبان در مورد افغانستان، ولسی جرگه این کشور از حکومت می‌خواهد تا در زمینه با یک موقف قوی عکس العمل نشان دهد. عبدالرؤوف ابراهیم رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه برگزاری نشست سه‌جانبه مسکو در مورد افغانستان، آن هم بدون حضور نماینده‌های این کشور را مداخله آشکار عنوان کرد و افزود که حکومت افغانستان باید به نگرانی‌های مردم در پیوند به این نشست پاسخ داده و خاموش نماند.
ما باز هم مخاطب می سازم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا سکوت نکنن و موضع حکومت افغانستان در قبال جلساتی که در مسکو دایر شده باید روشن از آدرس دولت اعلان شود.
از سوی هم حزب الله کلیمزی نایب دوم مشران جرگه به رادیو آزادی گفت تدویر هر نشست در مورد افغانستان بدون حضور نماینده های این کشور خلاف منافع ملی افغانستان می باشد و افزود که روسیه و پاکستان تلاش دارند تا با راه اندازی نشست های چون نشست مسکو به حمایتشان از طالبان مسلح مشروعیت بدهند. روسیه، چین و پاکستان روز سه‌شنبه تا نشست سه‌جانبه در مسکو روی حذف نام برخی از رهبران طالبان از لیست سیاهی سازمان ملل توافق کردند. این کشورها همچنان هشدار دادند که نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در حال گسترش و وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت گراییده است، موضوعی که از سوی نهادهای امنیتی افغان پذیرفته نشده و ادعا می شود که به داعش در افغانستان ضربات سنگین وارد شده است. موضوع حذف نام برخی از رهبران طالبان از لیست سیاهی سازمان ملل در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور غنی ماهی گذشته از این سازمان خواست تا ملاح بطلاح خانزاده رهبر جدید طالبان را شامل فهرست تحریم هایش بسازد. از سوی هم آگاهان سیاسی افغان می گویند حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاهی سازمان ملل نمی تواند به جنگ جاری در افغانستان پایان بخشد. لطیف نظری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت این که پاکستان حامی جنگ نیابتی منطقه است، باید تحت فشارهای بیشتر قرار گیرد تا این کشور در امر مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه نماید.
یک کشوری که حامی افراط‌گرایی و جنگ‌های نیابتی در افغانستان منطقه می باشه، ای باید زیر فشار قرار بگیره و او عبارت از پاکستان است. تا زمانی که لانه‌های افراط‌گرایی و رادیکالیسم اسلامی همچنان فعال باشه و قدرت‌های منطقه و فرامنطقه هم به گونه تشریفاتی با او برخورد بکنه و او را زیر فشار جدی قرار نده، من فکر می‌کنم که صلح در افغانستان در منطقه جنوب آسیا و آسیای میانه برقرار نخواهد شد.
در این حال شکی مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که هیچ کشور صلاحیت خاص شامل ساختن و یا حذف نام طالبان را در لیست سیای سازمان ملل ندارد.
ما از مجاری دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم. هیچ مرجع جز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن یا حذف اسامی اعضای افغانستان در فهرست تعذیرات شورای امنیت ملل متحد را ندارد و در خصوص طالبان نیز همین گونه.
لطیف نظری آگاهی سیاسی میگوید که حکومت باید به هدف مبارزه با تروریسم حمایت کشورهای منطقه و جهان را جلب کرده و در مقابل طالبان و گروه‌های تروریستی موقف واحد داشته باشد. به باور آقای نظری اگر چنین نشود، کشورهای منطقه به حمایتشان از طالبان دوام خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از نهادهای مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید کرده از حکومت می‌خواهند تا در امور کاری آنها مداخله نکند. یوسف رشید رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه اصولنامه اصلاحات انتخاباتی گفت حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی باید بر شفافیت انتخابات آینده متعهد باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی از کابل.
شماری از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در کنار اصلاح سیستم انتخابات بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تاکید می‌ورزند. مسئولان فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه اصولنامه اصلاحات انتخاباتی گفتند به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بر علاوه کمیسیون‌های انتخاباتی نقش نهادهای دیگر نیز مهم است. یوسف رشید رئیس این بنیاد می‌گوید
از حکومت می خواهیم تا با در نظر داشت اصل استقلالیت به کمیسیون های انتخاباتی به دید نهادهای مستقل نگاه کند و به کارهای آنها مداخله نکند. در این حال ما از کمیسیون های انتخاباتی می خواهیم آنها نیز به استقلالیتشان توجه کند و در فیصله هایشان مستقل باقی بمانند.
آقای یوسف می گوید در همکاری با حدود 50 نهاد و ادارات مختلف به خاطر اصلاح سیستم نظام انتخاباتی یک اصولنامه را ترتیب کردند و آن را به حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی سپردند. پس از جنجال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هجری خورشیدی، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. بر اساس تعهدات رهبران حکومت، کمیته گزینش فهرست نهایی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برای رئیس جمهور سپردند و رئیس جمهور از میان آنان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزید. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید حکومت برای اصلاح و راه اندازی انتخابات شفاف متحد است و موضوع انتخابات در اولویت های کاری حکومت قرار دارد.
برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات از آدرس حکومت و نخبگان سیاسی در کشور وجود دارد. کار دیگری که حکومت در دستور کار خود داره تعیین منابع مالی برای برگزاری انتخابات است.
آقای مرتضوی میگوید حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف متحد است و تلاش می‌ورزد تا با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اعتماد از دست رفته مردم را دوباره حاصل کند. وی میگوید یکی از چالش‌های عمده در برابر انتخابات مسئله امنیت بوده و نیاز است تا وزارت داخله بررسی‌هایشان را در این مورد با آنها شریک سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت‌های داخله، مالیه و لویسارانوالی امضا کرد. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان در همکاری با وزارت داخله و لویسارانوالی تلاش می‌نمایند تا قانون کپی رایت در کشور به گونه درست تطبیق گردد. از سوی هم لویسارانوالی می‌گوید این اداره به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور متعهد است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هر فردی که از مواد قانون کپی رایت تخطی می نماید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همین هدف روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌هایی را با وزارت‌های داخله، مالیه و لوی سرانولی به امضا رسانید. زرداشت شمس معین اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت تطبیق بهتر قانون کپی رایت به خاطر دفاع از حقوق پدید آورندگان یعنی مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق میباشد.
کی ارگانای زیرب که خصوصا وزارت امور داخله، لوی سرانولی و وزارت مالیه با ما در این بخش همکار هستند، باید هماهنگی بیشتر در این ساحه ایجاد شود. با اساس قانون اگر کس شکایت کرد که این اثر بدون اجازه امو پدیدآورنده خلاف قانون استفاده میکنه، او باز حق داره که با وزارت اطلاعات فرهنگ اطلاع بده. وزارت اطلاعات فرهنگ با مراجع زیرب به سرنوالی روان میکنه و سرنوالی بعد از اینکه موضوع را بررسی میکنه با محاکم روان میکنه و در روشنایی قانون اجرا میکنه.
آقای شمس همچنان گفت این وزارت تا کنون 2 قضیه را بالای سرنوالی معرفی کرده و 14 قضیه دیگر تخلف از موارد قانون کپی رایت تحت بررسی وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد. بر اساس معلومات مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تشریح بهتر مواد این قانون برنامه‌های آگاهی دهی راندازی می‌گردد. آقای شمس می‌گوید بانک قانون کپی رایت در سال 1387 هجری شمسی تصویب شد، اما پس از امضای برخی کنوانسیون‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و عضویت در سازمان جهانی تجارت نیاز به آوردن تعدیلات در قانون دیده شد که تعدیلات لازم در قانون وارد و بالاخره از سوی ولسی تصویب و قانون کپی رایت نافذ گردید. از سوی هم مقامات لوی سرانولی میگویند که این اداره به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور متحد است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت
سایر وظایف و مسئولیت هایی که به دوش اداره لوی سرانولی در این تفاهم نامه یادآوری شده، اداره لوی سرانولی مصمم هست، متعهد است که با همکاری سایر ارگان هایی که در این قسمت همکار هستند، از جمله وظایف مسئولیت هایشان دانسته میشه، همکار خوبی باشد تا ما تانسته باشیم حمایت خود از آثار کپی رایت در افغانستان یا در کشور داشته باشیم.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید بانک قانون کپی رایت نافذ است، اما دیده می شود که مؤلف به حق و کپی کننده به مسئولیتش توجه نکرده و همین مسئله سبب شده تا از خلاقیت یک اداره، شخص یا هنرمند دیگران به طور غیر قانونی استفاده نمایند. آقای شمس میگوید مؤلف، هنرمند و یا هم صاحب یک مفکوره که برای نخستین بار با تطبیق طرح خود برنامه ای را ایجاد می کند، باید به عنوان مالک معنوی آن شناخته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رهبران امریکا و ژاپن در یک حرکت برای رفع رنجش های ناشی از جنگ جهانی دوم روز سه‌شنبه در پل هاربر با هم ملاقات کردند. در نتیجه حمله تیارات جنگی و بمبارد ژاپن در سال 1941 میلادی بالای پل هاربر بیش از 2300 امریکایی کشته شدند. احتمال دارد این آخرین ملاقات باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به تاریخ 27 دسامبر در یک حرکت به خاطر رفع رنجش‌های ناشی از جنگ دوم جهانی در پرل هاربر با هم ملاقات کردند. رهبران دو کشور در مراسم یادبود از قربانیان حمله غیر مترقبه 7 دسامبر سال 1941 میلادی ژاپن بر این بندر هوایی سخنرانی کردند. بانک شینزو آبه صدر اعظم ژاپن قبلا هم به پرل هاربر سفر کرده بود، اما این نخستین بازدید وی از بنای یادبود است که در آب‌های کم عمق بالای کشتی غرق شده یو اس اس آریزونا ساخته شده است. باراک اوباما با ابراز امتنان از حضور صدر اعظم ژاپن در این مراسم اظهار داشت. تشکر از حضور امروز شما. حرکت تاریخی که از قدرت مصالحه و اتحاد بین مردم امریکا و ژاپن سخن میگوید و یادآور آن است که حتی عمیق‌ترین زخم‌های جنگ هم میتواند راه به سوی دوستی و صلح پایدار باشد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، احتمال دارد این آخرین ملاقات باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن باشد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هنگام سخنرانی در پارل هاربر گفت: وحشت جنگ از روی کره زمین ریشه‌کن نشده است. حلقه ای را که نفرت به وجود می آورد پایان نیست. اینک جهان به طور خاص به الهام از تحمل پذیری و قدرت مصالحه نیاز دارد. دانیل کریتنبرنگ، مشاور امور آسیایی رئیس جمهور اوباما، گفته است که 8 سال قبل بازدید رئیس جمهور اوباما از هیروشیما و این بازدید یک امر ممکن نبود. به تاریخ 7 دسامبر سال 1941 میدادی در نتیجه حمله بیش از 300 تیاره جنگی و بمبارد پارل هاربر توسط ژاپن بیش از 2300 آمریکایی کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. به تعقیب آن ایالات متحده آمریکا حدود 120 هزار آمریکایی ژاپنی الاصل را در کمپ ها زندانی کرد. آمریکا در سال 1945 میلادی بم اتمی را بالای هیروشیما و نگاساکی پرتاب کرد که در هیروشیما حدود 140 هزار و در نگاساکی حدود 70 هزار تن کشته شدند. حکومت ژاپن گفته است شینزو آبی صدر اعظم این کشور به خاطر پارل هاربر معذرت نخواهد خواست. و باراک اوباما نیز در جریان بازدیدش در ماه می سال جاری میلادی از هیروشیما معذرت نخواسته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.